کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم یعقوب میاشتې لومړۍ نیټه د اکتوبر 23مه دا خبرونه په خبرونو پیلوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغان میندې او پلرونه نه دي تمنیدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده د اوکراین د ولسمشر میرمنا اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصر سیبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي د اوکراین د ولسمشر میرمنا زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي په وروستیو کې د اوکراین په څو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن دوه مسابقې پلان سوي په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه په بله مسابقه کې په څو شیبو کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپل کړي نیوزیلند بیا وتوانید پرون کوربه استرالیا ته ماتې ورکړي د افغانستان بله مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلند په وړاندې ده خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیلي راپورونه اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه د کریپټو کرنسي یا مجازي پیسو په اړه هم یو تحلیلي راپور په دې خبرونه کې اوریدلای شئ د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم په دې خبرونه کې کتنه کوو په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو در پرونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 او یا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده بلخوا د ورستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي د طالبانو حکومت د اوچا د ورستی راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د AOAV یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اگست میاشتې په پرتله ډېر وو د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي ورکه دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 50 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 190 تلفات په خوانیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو لامل رامنځته شوی د سپتمبر د 206 بیا قربانیانو لړل 211 په کابل کې 140 په هرات کې او 40 په تخار کې وو په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د 209 تلفات مسولیت کومې ډلې نه دی منلای خو په 6 تلفات کې د داعش خراسان څنګه لاس لري د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خبرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شوی مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړی زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک یې حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي. که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځ دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو چاودنو کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان یې هم وګړي وو.
موندل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. بلخوا ځینو کسانو شکایتونه کړي دي چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره طالبانو لازم اقدامات نه دي کړي، ځکه نو دغه پیښې بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر راسره په مستقیم تماس کې دی. اتمر صاحب، مننه چې بلنه مو ومنله. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشپړ امنیت راوستلی، ولې ځینې امنیتي پیښې بیا بیا تکرارېږي؟
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کړي او یا بیخي له منځه ویسي. مونږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځای باندې عملیات کوي او بیا وایي چې مونږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیه یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسان ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. نو اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغه مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نه وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل شوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ورباندې ږدي؟
تام کېدای شي، ځکه اوس خو د هغه راپورونو له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا شل دوه ویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلي دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلکو ته رښتیا ووایي او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی د داعش پورې یا کومې بلې ډلې پورې. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د مسلکي کسانو سره مشوره وکړي او په دغه برخه کې د هغوی نظر او مرستې دې وغواړي تر څو دوی سره مرستې وکړي، تر څو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه لاړې شي.
په افغانستان کې له طالبانو سره لا هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی، ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه او مخالفتونه د وخت په تېرېدو سره پراخ شي؟
طالبان اوس حاکمان دی او دوی ته لازم داده چې د خبراتو دلارنه هغه مشکل چې دوی خلق سره لري یو تعداد کسان سره لري یا ځینې ولایت ځینې قوون سره لري دا حل شي. نو که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړې وای خو طالبان یا دغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای چې دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنی جګړه لاره د حال نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسي مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غزنی کې خلک د کار په بدل کې د بشری مرستو غوښتنه کوي.
په غزنی کې د وی خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د مرستې ترلاسه کولو په مخ سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرستې چې د موسسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کیږي، مفتې ورکوي. خلک یې ډېر په مفت خورګۍ اموخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده، هغوی کار هم کوي. په دې سره به یو د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی، بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې یو څه کار سوی، یو بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکسي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي، نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغو کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسیږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي. نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي، په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسېږي، نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي، دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي، هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان تر څنګ په غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری میرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري. خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونتوانېدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه کسان له برېښنا بې برخې کړي دي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1,000,000 کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر 2 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمېنې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسي چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټولپوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسي چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2,000 اوسېدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې فریدا سیال د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سږ کال د کرکټ نړیوالې سیالۍ په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خبرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د آبي رنګه لباس سره چې په آبي پړانګانو سره پیژندل کېږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو له ځوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمدزي په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمدزي ویلي افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي پکې د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ای بی سی نیوز همدارنګه په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو له دې انځورونو کې رویا سمیم ښکاري چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپټانه وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي د پولیو واکسین ښځینه کارکوونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو 2 عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملواری د پنوم د یوې افغانې میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په 13 کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمېر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. دا پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحیح کارکوونکي په دغو هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کور دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
د ډیجیټلی یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړي کوډ لرونکي مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې وروستیو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمېر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې دا پیسې کارول کیږي او کنه؟ په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی سي، آیا د ډیجیټلي پیسې فزیکي شکل خپلولی سي؟ په دې راپور کې فریدې سیال د دغو پوښتنو د ځواب هڅه کړې ده.
دا 2021 کال د اگست 15مې راپدې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړې. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولوېدل او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپله پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تېرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څه موده وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافۍ هغه بازار وتړه چې ډیجیټلي پیسې پکې تبادله کېدلې او هغه دوکانونه یې هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې که له چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوایی د یوازې طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو پر راکړې ورکړې بندیز لګولی دی، بلکې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه ده ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ده ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې ده ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم په آینده کې فلج کولی شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وغواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې که دا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچې کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپاني اصله امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی، د بلاک سنت او کریپټو کرنسی نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکي یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ دا د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي، او وروسته تاسو کولی شئ چې په دې پیسو بټکوین، چې د دې ځانګړي کوډ لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی، واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي، او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډېر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې او مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم اتر ټولو لوی ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخله تر 350 پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفاده سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي، او کله چې مونږ یو بل ته ادایه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا مونږ دغه کوډونه لیږو.
ولی چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولی شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي، که داسې ووایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لیږي کریډیټ کنه، هغه باندې مونږ تاسو کولای شو چې هر څوک په انټرنیټ فعال وي، څوک په بل اس ایم اس پیکیج فعال وي، څوک په وایس پیکیج فعال وي، نو همدغسې دا هم یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دې لیږل کیږي، او اکاونټ ته چې ولیږل ته کولی شي په هغې باندې هر څه وکړي، که راکړه ورکړه پکې هم ستا زړه، که هغې باندې ته کوم هوټل بک کړي، خو از ا پیمنټ میتھډ دا استعمالیږي په ټوله نړۍ کې.
سره له دې چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیږدول کیږي، خو په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راته وویل د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي تر څو د جعلکارۍ ښکار نه شي.
احتیاط ځکه ډیر پکار دی، اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري، هغوی باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتیریم، ریپل مثلا، لایت کوین، دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي، نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي، ځکه چې اکثره بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دی، او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري، باید ټول سیستمونه یې زده کړئ څو وکولی شئ له دې لارې راکړه ورکړه وکړئ. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري، او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیه پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي دا پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په ښکته پورته کېدو پورې اړه لري، لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغوی چې سلبریټي دي، که د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي، یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي، یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي، یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودې نه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوری خان داسې ځواب کړه.
ډېر وخته په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنټ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلیږي. که چیرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي، نو ممکن ځینې ستونزې را ولاړې کړي، چې هغه یو دا ده چې خلک له بانکونو ستړي دي، ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي، بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت ترسره کوي، او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولی دی، او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپلو پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي، او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولی شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي، دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لویو او وړیو شاپنګ مالونو کې پرې سودا واخلي، او په ډېرې چټکتیا سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولېږدوي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوي افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. دا په اصل کې ده چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسي؟ ازادي راډیو په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوي بانک نوټونه په نوي ټکنالوژي سمبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلي لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي، همداسې باید د خپل پولي واحد افغاني ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلي موږ یې زړو نوټونو پسې ړندو سولو، پاتې خو نوي نوټونه سول. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. په وروستیو کې د اوکراین په څو ښارونو کې اوکراني ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن دوه مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه، په بل مسابقه کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي. افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپل کړي. نیوزیلند بیا وتوانید پرون کوربا استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان بل مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلند په وړاندې ده.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس ته خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د تیری سیشن به پورز د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو شمیر شذینه کارکونکو ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت د بشري منابع او رئیس دوی ته ویل چې د طالبانو د حکومت قانون نارینه او شذینه ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای د کار وکړي. ازادي رادیو د دې وزارت د بشري منابع او د رئیس مدیر احمدی ژغ هم تر لاسه کړ چې له دې وزارت د شذینه کارکونکو د استول پر مهال خبرې کړې دي. اوریدونکو د مدیر احمدی خبرې په واورو.
تاسو په دې فکر کې وئ چې موږ خرڅو موږ کار کوو؟ د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغې کې تاسو دپاره جواز درکړی و چې ښځه کوای شي چې کار وکړي. دا اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی سړي ته یو د پیوې ادارې کې کار وکړي.
دا خبرې د سیشن به پورز باندې سبت سوی او ازادي رادیو تر لیجل سوی وي. په داسبای د چهارشنبې پورز د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو په یو خبري غونډه کې د خپل شذینه کارکونکو له دندې څخه د ګوښه کولو خبره رات کړه. د دغه وزارت مرستيال محمد ارسلا خروټي رسنیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د شذو د دندو په اړه پریکړه د دوی تر رهبرۍ صلاحيت دی. د د په اواز کې باورو
دغه تصمیم البته د رهبری پر غاړه ده او رهبری ټولو وزارتونو ته هدایت کړی ده چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي.
خروټی زیاته کړه چې دغه وزارت د بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه د خبرې کړې وي. دا په دې معنی دا اوریدونکو چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې د شذو په اړه دا خبره سوې وه. موږ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت څخه په دې اړه پوښتنه وکړه خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نسو. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي وو چې پر کور کښېني او د ځان پر ځای دې نارینه خپلوان ور معرفي کړي. طالبان پر افغان نجونو او ښځو محدودیتونه په داسې حال کې زیاتوي چې یوه اونۍ مخکې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په خاطر د سفر محدودیت او بندیز ولګاوه. نن د نور بستی خپرونې په دې برخه کې د پوهنتون استاد څانګه لمر پخوانی څارنواله صوفیا اوریاخیل او میرمن وردا کاغه ښځه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده له موږ سره خبرې کوي. دوی درې سره زموږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. درو واړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پښتنه به وردک صاحب تاسو څخه وکړم، تاسو د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل دند له لاسه ورکړې ده. تاسو واورېدل چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت چارواکو ځینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي و چې بیرته د خپل کورو ته ولاړې سي او دوی نس کولای له نارینه سره یو ځای کار وکړي. په دې اړه تاسو څه تبصره ده؟ سلامونه
درناوی تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته د شې صاحب پوښتنه کوم. مننه ډیره زیاته چې ما ته بلنه راکړه. زه یو تفسیر کوم. بالا تفسیر به زه تاسو ځواب درکم. دا چې شدې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي او له نظره غورځېدل شوي دي په دغه اوسني نظام کې. افغان ملمرې باید په هره برخه کې چې په هره برخه کې چې پریکړه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید دوی حضور ولري. اما په تاسف سره کوم مادیتونه چې د اوسني نظام لخوا پر افغان میرمنو لګول شوي دا د افغانستان د نن حال د ټولې نړۍ د سخت غبرګونو سره مخ شوي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل د دولتي ډېرو ښځینه و کارکوونکو پر کور کینول اجباري حجاب حول محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز دا هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. اوس راځو دې ته چې په څلوېښت کلن جنګ کې د افغانستان کې ډېرې ښځې یعنی خپل امیرونه له لاسه ورکړل، خپل زامن یې له لاسه ورکړل او ډېرو کورنیو خپل نارینه غړي له لاسه ورکړل چې اصلا په ډېرو کورونو کې ښځې د خپلو کورنیو نفقه پر غاړه درلوده. اما په اوسني نظام کې ټولې میرمنې په کور طالبانو پر کور کړي دي. خو دغه میرمنې چې خبره هغه ضروري اړتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري روزمره دی چې باید خپل ژوند مقتدي بوزي، هایا اوسنه نظام دی دوی دغه هر چا او څه با خبره دی؟ هایا د خدای شیدې په کور کړی دی فعلاً چې ځواب ورکړی له دفترون څخه چې زه هم یو لغه میرمنو څخه يم چې فعلاً په کور یم، په کور کې نارینه غړی نه لرم، خاوند نه لرم.
بله، تاسو څنګه طالبانو تاسو ته څه ویل چې ولې تاسو خپل وظیفه نور نه سي کولای؟
متاسفانه چې دغه ټول دنیا یې ویني چې خدای لپاره اصلا هیڅ کار نشي. ټولې ښځې په کور دي، یعنی زه په دغه مشخص په ځان باندې دا خبر نه کړم چې مثلا زه تنها، ولې ټول افغانستان ښځې چې هر یوه مېرمنې په حساب دوه ویشت کاله هاتل از کاله شل کاله تحصیلات لري او د خپلې راتلونکي په دپاره د اولاد او د افغانستان د راتلونکي پاره یعنې دوی وکولی شول خپل تحصیلات وکړي او زمینه د کار ورته برابره شي یا په کار باندې دوی بوختې وي. همو متاسفانه همغه معاشي د دولت لخوا ورته ورکول کېده، دوی په مغه باندې خپل روزمره ژوند چلاوله. اما متاسفانه د یو کال او څو میاشتې کېږي چې اکثرا میرمنې په کور دي او اکثرا دغه میرمنې چې بس مخکې په دولتي ادارو کې کار کوله دوی اکثرا تر ځای چې زه خپل خبره یم رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حتی د ډاکټر پیسې نه لري، بیرون له ډاکټر وتلی نه شي، امنیتي مسؤلیت نه لري.
بله، دوی ته څه ویل شوي دي چې یعنې تاسو باید ولې کار ته رانسئ؟ څور توای طالبان
خو دې توایلی چې مثلا تاسو پر کور کې نه، مثلا دې مثال ورکړم چې وزارت مالیه کې اکثره میرمنې په کور کې نه ولي او ورته ویل شي چې تاسو په نارینه غړي په کور کې لري هغه راولي دلته د امتحان ورکي. تاسو په یوه ځای نارینه غړي په مثلا تاسو په بس باندې کار وکړي یا دلته ژغال دی وظیفه وکړي. متاسفانه اکثره میرمنې اکثره فامیلونه نارینه غړي په جنګ کې له لاسه ورکړي. دوی نارینه له کومه کړي؟ مثلا د اوس دوی ته نفقه څوک ورکړي؟ زه خپله دغه مشکلات سلاسه وګریوانیم. باور دې وشه که زه سودا ته وزم زه یو ام سات د وزور ټکم بل د ام سات د وزور ټکم چې اړیکو کوم مشوم یا کوم نارینه په کور کې زه خپل ضرورت و هغه شو د کور ته دوی نه راوغړم اما متاسفانه اکثرا زه یا په کور کې نه یا مثلا زه بلغه مجبوره چې په کینم په کور کې اصلا هغه څه نه چارتیا ده هغه لاس نه شم راوړلای او لډوره په دې چې مثلا زه خپل مثلا په ټاکسي کې نشم تللای په ټاکسي کې کینم اکثرا دوی که امر بالمعروف کارمندان ولر دي د ټاکسي نه پوښتنه وکاو تاسو وینئ چې دا ټاکسي او شخصي او موټر حسن په افغانستان کې معلوم نه دي چې کوم ټاکسي ده کوم شخصي ده ټول مجبور دي یو موټر په کوم ځای کې سي لنګ موټر چلایي ولې فارې کې چې کینې اکثرا تاسو هم دغه پوښتنه درنه کوي دریږي دروي چې مثلا تاسو دغه د یو سوال راخته لی چیرته دی تاسو
مانه نه ډیره بلې زبرت تاسو تر اځم اوریدونکو زموږ د خبرونه دوهمه ملمنه استاد څنګه لمر سبم لمر سره وصل سوي د ټلیفون لاله استاد ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې طالبانو یو ځل مخکې هم په مالیه وزارت کې شو شزنه کارکونکو ته ویلي چې مرادي او برت راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت کې دغه پیښه سوي ده تاسو په نظر ولې دا کار تکراریږي په داسې حال کې چې طالبانو مخکې هم ویلي او اوس هم ویلي چې دا پریکړه اصلا د دوی په رهبرۍ پورې تړاو لري
ډېره زیاته مننه زه ګل څنګه لمر هم خپل ور سره خپل سلامونه نکېلې تاسو د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم بل مرغ لکه څنګه چې لیدل کېږي متاسفانه ژمنې کېږي په ځانګړې توګه او ناس طبقې سره لیکن برعکس عمل کېږي او دا برعکس عمل ډېرې ناهیلې رامنځته کړي دي د خویندو او زموږ د خویندو په منځ کې زه متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دا ډول پرېکړې کېږي حال دا چې نن سبا حالات ډېر حساس دي او د نړۍ توجه چې ده هم همدې اوناسو طبقې ته ده نو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان ورځ تر بلې اقتصادي اوضاع له مخې د امنیتي اوضاع له مخې مخ په سقوط روان دي نو په دې اساس او ځاو کې شرایط کې کچې په دې داسې حساسیت برانګیز عملونه تر سره کوي نو دا بل هم متاسفانه منفي عواقب ولري نو زه نه پوهیږم چې دوی د دې ډول کړنو تر شا څه موخه لري خو په هر صورت بعد امرغه باید وایم چې سره لدې چې زه ډیر مشکلات زموږ خويندې ګالي نه نه پوری او دینه ورسته هم متاسفانه ورسره مخ شي ودي او دا چې لیدل کیږي ورسره پر او زه خرابيږي او دیتا شرای نور هم محدودیږي نو دا داسې ښکارا کوي لکه زموږ خويندې چې متاسفانه یو ډیر وخیم راتلونکي سره مخ کیدونکي وسی نو دا شاید دې سبب شي چې دولت ته یا اوسنی حکومت ته د دې داسې پیغام ولري چې ګواکې ناراضیتي بلا پسې ډېر شي او نړۍ باندې ته کې تلا ډېر ګټه ونیسي او د دوی مشروعیت پیژندل یا مشروعیت به خدای مکړه د سوال لاندې وي
سوفیا اوریا خلسه په مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی کڅه هم دا خبره رات کړ چې د دوی شذینه کارکونکو ته دی ویل سی وی چې نور کار ته مرادي خو د ویل چې بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبره کړې و د پدې معنی دا چې په هر صورت د دې وزارت د یو څانګې وشو ته خدا خبره سوي و نو تاسو په نظر آیا د پدې معنی دا چې د وزارت چارواکي په خپل منځ کې سره په یو خبره باندې نه دي
سلام علیکم ولزانته بلې دقیقه دغه خبره ده دوی د چیسوي په عمل کې اس نه دي زه څوک یم منګه قضایی بخش کې کار کوم او تحقیق بخش ده منګه شوبه اماغه ورسته طالب راغی تر دا دم تاسو زه خبرې کوم د منګ ته نه اجازه را کړې ده اته منګ ته د اجازه را نکړس منګ خپل قلمونه او کتابچې یاداش د شان د دفتر واخلو او منګ ته ویلې دي نور مرزه یا منګ تاسو سره کار نه کوو کار تاسو ته منګ په کار نه یاست یا تاسو نور د دفتر کې نه کار لرې نه دلته وظیفه ولا نه باید راستي او دا خبرې دوی کوي دا په عمل کې داسې نه دي فقط وایي چې ازین ډېر زمونږ همکارانو د ټول په کور دي دفتر ته نه ځي، کار نه کوي، ټول مجبوره شوي دي چې یا یو مکتب کې کار وکړي یا هر چا ته کار پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي، ټول په کور دي. داسې اقتصادي مشکلات خو د ښځې په افغانستان کې خو ډېر دي. پیادمنګ په بخش کې، د قضایي په بخش کې نجونې او ښځې که څوک وسه ځان د افغانستان اوبستل خو لاړل، که ته څوک دلته پاتې ډېر په بې سرنوشتي او بېچارګي کې په سر وړي. که موږ ورته تماس نیسو یا دفتر شاته ځو، خپله موږ سرنولي ته سزو یا هر چېرته سزو، موږ ته وایي چې نور تاسو مه راځئ، موږ تاسو نه پېژنو، یعنی تاسو داسې وبولئ چې دلته تاسو کار وظیفه نه درلودله. دا خبرې دا شانس کوي، دا ټول دروغ دي، دا په عمل کې اسې نه دي. یعنی داسې موږ ته دوی وایي چې تاسو موږ کارمندان نه ولې، یا تاسو اصلا دلته نه ولې، هېڅ تاسو سابقې کاري دلته نه لرې، او دا خبرې ټول په عمل کې فرق کوي.
او اوریاخیل صاحب، ستاسو په نظر دا خبره یوازې ښځینه کارکوونکو ته سوې ده که نارینه هم له دندو ګوښه شوي دي؟
نه نه، تنها ښځې شاید استثنا نارینه ته هم دا خبرې شوي، او دا ټول خبرې ښځو ته دا ښځو ته شوي دي، او ښځې د کار نه ګوښه شوي دي، په ځای ټول سړیان راغلي دي، او شاید استثنا سړیان هم اوسي.
وردک صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ما دغه پوښتنه د اوریاخیل صاحب څخه هم وکړه چې څه لامل کېدای سي چې یوازې ښځو ته ویل کېږي چې تاسې باید رانه سئ ودندې ته؟
لامل یې دغه ده چې ښځې اصلا د اوس زه نه پوهېږم چې دوی اسلامي ارزښتونو ته څومره تعهد لري او نه لري. یوه ښځه مثلا تحصیل لري، د اوس اکثرا په بازار کې لیدل کېږي چې دغه غټې کراچۍ څلور ټایره چې لري، په هغه کې پیازو کچالو له مارکېټه راوړي، او په هم بازار کې چې خبره په پښو باندې کراچۍ ځغلوي هغه خرڅوي. یعنی فکر وکړه، یوه ښځه که څلور پنځو کسو مامورینو سره په دفتر کې کښېني، څلور پنځه کسه دي، همه متاسفانه هغه میرمن چې اوس فیلن بیکاره ده، ایدو خاطر چې خپل اولاد نفقه باید کور ته راوړي، هغه مثلا هم بازار کې چې زرها خلک له هغې سره راشه او درشه، مثلا په څو یې ورکوي، څوک به مثلا واقعت ځینې اخلي، سوده څوک به نه اخلي، بې ځایه پوښتنې به ځینې کوي چې مثلا داسې څو ورکوي، څو یې نه ورکوي، چې دوی ولې دغه اسلامي ارزښتونو ته دوی تعهد ولې نه لري. هدف دغه ده. او بل مثلا چې ښځې دا دوی ته معلومه وي، ځکه فکر کوم دوی په خپل منځ کې خپلمنځي مشکلات لري، طالبان دوی د خپلمنځي مشکلات باید خپله حل کړي، او د ښځو په برخه کې باید هغه ملکونه چې مثلا اسلامي ارزښتونو ته تعهد لري د افغانستان د ښځو په ژوند باندې باید دقیق غور وکړي، تر څو وکولی شي دوی کاري مسئولیت تضمین کړي، چې وکولی شي ښځه په هره برخه کې باید کار وکړي. او که دغه شکل باندې مثلا لکه اوس چې ده چې ټولې ښځې په کور دننه دي، او په دغه شکل باندې ادامه پیدا کړه، زه مطمئنه یم چې یو کال پس به اکثریت ښځې مثلا په خپل کور کې یا به ځان وژنه کړي، یا به مثلا له نشنه هېچا خبره رواني تکلیف نه دی، په کوڅو بازار کې وتلي وي اکثرا، چې دغه لمن به ډېره غټه شي او بیا به څوک نه شي راټولولی. زه د یو اندک شي لپاره نشم وتلی بازار ته، ولې کولی شم له همسایګان نه یعنی دا همکاري وغواړم چې مثلا دغه سودای ما په کار ده، دغه شی راته راوړئ. کله یعنی یوه ورځ به یو سړی چاته سودا راوړي، دوه دمه ورځ به یې راوړي، درېیمه ورځ، ولې بالاخره یو انسان خسته کېږي. یعنی هېڅوک د بل فامیل مسؤلیت په غاړه نه شي اخیستلی. یعنی دغه غټه ستونزه ده، موږ ته غټ مشکل ده دغه، چې یعنی د ما په شان باندې شاید په زرهاو وکړي دغسې ستونزه ولري او مشکل ولري.
څنګه لمر صاحب، زه به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د وردک صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې ده، دا ډول نورې زرګونو ښځې هم شته، خو بحث باید آیا دغه نه وي چې کار کول د یوې ښځې حق دی، نه دغه چې څومره ورته اړتیا لري؟
بالکل ولې نه، ما دا خبره په وار کړې ده چې د میرمنو حق دی دا، او د میرمنو څخه دا حق باید وانخستل شي، لکه څنګه چې میرمن وردک اشاره ورته وکړه. زموږ په هیواد کې متاسفانه جنگ د ټولو کورنۍ څخه سرپرست اخیستی دی، نو میرمنې د خپل کور سرپرستۍ په غاړه لري، نو داسې میرمنې که چېرته له دندې ګوښه کېږي، نو دوی خپله نفقه څنګه لاسته راوړي که نه؟ نو که داسې اقدامات ترسره کېږي، نو دا اقدامات بالاخره د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې نور ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي، او بیا به کوم اړخ دوی رانیسي که نه؟ همدا اوس موږ تاسو شاهد یو چې همدا بیکاری د دې سبب شوی دي، چې نه یوازې دا چې خودکشۍ ډېرې شوي دي د نارینه او ښځینه ترمنځ، بلکې ګوري تاسو
چې یوه مور د خپل غېږې ماشوم مجبوریږي چې خرڅې کړي د پیسې د لاسته راوړلو لپاره. یوه مور دې ته مجبوریږي چې بالاخره خیرات وغواړي، سوال وکړي، په سړکونو راووځي، یا یو څوک دې ته مجبور شوی، زموږ هیوادوال دې ته مجبور شوی چې متاسفانه خپل د وجود غړي خرڅي. نو دا ډول فساتونه بالاخره نور هم لا ډېریږي، دا ډول مشکلات نور هم ډېریږي. دوی باید دا حق چې ګویا که چېرته دوی وایي که نه چې مونږ شریعت عملي کوو، اسلامي شریعت دی، مونږ اسلامي شریعت ته په پوره باور سره احترام لرو، مونږ ټول مسلمانان یو الحمدلله، او په دې پوهېږو چې اسلام کې هېڅکله چا نه حق نه دی اخیستل شوی، او دا د کوم موضوع چې دا د کار چې دی یا تحصیل چې دی دا د ښځو حق دی، او دا کې اسلام ورکړی دی دا حق. که چېرته دوی برخلاف د اسلام یو کار کېږي، یا په دې ټولنه کې متاسفانه د شریعت تر عنوان لاندې د شریعت خلاف کارونه کېږي، نو بالاخره شریعت څنګه ووایي چې چا عملي کړی دی؟ نو متاسفانه نه پوهېږو چې موږ ډېر بې خبره یو د اسلام څخه، یا مقابل طرف زمونږ په اسلام کې بي بي خدیجه تجارت پیشه وه، همداسې ډېرې نورې بيبيانې مونږ مثال ورکولی شو چې په اسلام کې دوی ډېر ارزنده رول درلوده. یعنی اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې هم تحصیل وکړي، هم کار وکړي. نو په کار دا ده چې دوی ته دا کار زمینه بېرته مساعده شي، دا د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. دوی ګوري لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یې په خبرونو کې، دوی پخپله هم اقرار کوي چې متاسفانه مونږ خلکو تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی چې خلک مونږ څخه راضي اوسي. نو سره له دې چې تاسو داسې کار نه دی کړی چې خلک تاسو څخه راضي شي، د دې تر څنګ نور هم تاسو داسې کارونه کوئ چې د خلکو نارضایتي کچه نور تاسو ډېره وي. نو بلخره د دې عواقب به څه شي؟ دا یو اته ماشوم هم کولی شي هر څه ووایي که نه، یا پیشبیني کړي. نو په کار دا ده چې دوی د خپلو پرېکړو باندې بېرته له سره غور وکړي، تجدید نظر وشي، کار زمینه مساعده کړي، د خلکو مشکلات حل کړي. او زما هیله دا ده چې بالاخره دا مشکلات بالاخره ورته د حل لارې پیدا شي، او دې مشکلات د ختم یا د پای ټکی کېښودل شي.
دا محدودیتونه چې ورځ په ورځ زیاتېږي، یوه اونۍ مخکې که ستاسو پام وي، امریکا پر یو شمېر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه، او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندیز په خاطر د سفر بندیزونه ولګول. آیا ستاسو په نظر دغه اقدامات د نړیوالو لخوا کافي دي که نور هم څه باید پکار وي؟
ما په نظر باندې که چېرته قریب شورونه په دوی باندې راشي، او هغه کوم تعهد چې دوی په دوحه کې ورسره کړی دی که نه، ښځې باید هېڅکله په هېڅ نظام کې باید دی د خارجیانو یا د خارجي ملکونو یعنی ښکار نه شي، چې همیشه اصلا په هر نظام کې باید دوی فشار هیچه خبره په سیاست کې ښځې باید تر فشار لاندې راشي، ټول بوج په ښځو باندې باید راشي. آیا که په ښځه باندې مثلا صلح راتلی، په ښځه باندې آرامي راتلی، تاسو وینئ چې مثلا په د څلوېښتو کالو کې ښځې جنګ نه دی کړی، هېڅ یوه ښځه مثلا جنګ ته میدان ته نه ده غلېدلې، نه ده مثلا شوې. او متاسفانه هم ښځې همیشه به حساب ټول د سولې غوښتونکي دي، په کور کې همیشه د تعهد او د هماهنګۍ د فرهنګ او د یووالي غوښتونکي دي ښځې. ولې نه پوهېږم چې په هر نظام کې مثلا خصوصا هم د اوسني نظام کې ولې ټول شرایط یې محدوده کړي تر ښځو، ټول سخت شرایط یې په ښځو باندې وضع کړي دي. مایله دغه ده د امریکا نه او نورو بهرنیو هیوادونه چې طالبانو سره بیا هم هېچه خبره پر امید باندې کېني، او په دې باندې غور وکړي تر څو وکولی شي بېرته ښځو ته هغه سهولتونه چې اسلام ورته ورکړی ده، حق د کار ده، حق د تعلیم ده، دوی ورته یعنی هغه تعهد دوی واخلي، باید ښځې باید پرېښودل شي. دا غټ رنج ده، او دا تقریبا نیمه په حساب ښځه نیمه نړۍ ده، غونډه نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي چې په هغې کې اکثریت یې کونډې دي، بې وروره دي، بې مېړو دي. یعنی دا غټه ستونزه ده دوی ته، یعنی داسې نه شي کېدلی یوه ښځه اوس په جرات نه شي ویلی چې زه مېړه نه لرم، په دې باندې ډاری چې خدا خاصه سبا دی د دې وړاندیز ورته ونه شي چې والله راشه دغه کس وکړه که هندوی لږ دغه نن دارېږي، او اکثر ښځې مثلا غږ نه شي پورته کولی په همدغه موضوع باندې چې نور هم موږ ته شرایط ضیق نه شي، نور هم شرایط موږ ته محدوده نه شي، چې داسې نه شي چې اصلا دا خبر زه اوس کوم. ولې اکثریت مثلا دا جرات نه لري، ډېر مشکلات ډېرې ستونزې شته په دلته اوس د ښځو چې اصلا ویلې په دغه دلته لازمه نه بولم ته، یعنې ښځې د ډېرې لویې مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. دا اوس داسې ښځې شته چې اصلا د سهار او د بېګانه لري، یوه ورځ ډوډۍ خوري، دوه ورځې نه خوري، یعنی دغه خدونه مثلا د نظام د کار څخه دی باید خبر شي له خدو دی خپل ملت نه باید لوګي لسن دی له هر څه خبر اوسې کله چې خدای په کور کې نه ولا ته اخلي مسؤلیت لري دولت چې مثلا دوی څنګه فقط باید ورکړي چې کله می ده په کور کې نه ولا ته باید یو قوي سروي ولري چې دغه خدای مثلا کومې سری نفقاور د خپل فامیل دی دغه سری باید دې سره تقریبا یو کال وشه د سره کوم ستراتیژي د سره کوم پالیسي ده چې دوی مخته وړي چې مثلا دوی ولا کولای شي په ټول دی یو کال څو میاشتو کې دی مثلا پالیسي او ستراتیژي دی مکاتب دوی جوړ نه شوی کړلای او دا مشکله خبر ده موږ له جهانیان نه دی نه لرو چې وکولای شي په دغه مورد باندې د هېبه په مورد باندې د بشري حقوق په مورد باندې دوی سره په تفاهم راشي او قوي تضمین او مسؤلیت د ښځو لپاره لاسته راشي.
آغلی لمر، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د دا ډول محدودیتونو له زیاتېدو سره آیا ستاسو په نظر کورني تاوتریخوالی هم بیره سته چې زیات پسي؟
ما د مخه هم همدې ټکي ته اشاره وکړه. ګوره، دا ډول مشکلات هر ډول منفي اړخونه راپورولی شي. کورني مشکلات همدا اوس چې زه متاسفانه زه به یو مثال درکړم چې زه خپله شاهده یم. په پانتون کې یو کارګره چې په تنقیص داس کې برابره شوه، متاسفانه خپله دنده له لاسه ورکړه او د هغې خاوند هم کومه دنده نه درلوده. د تېره دوه اونۍ راغلی وه او دلته یې ډېر وضعیت وخیم و. چې کله موږ وپوښتل د دې حالت، متاسفانه خاوند یې خودکشي کړې وه، ځان وژنه کړې وه، ځان یې په دار دړولی و. نو دا ډول مشکلات کورني تاوتریخوالي طبعاً چې اقتصادي منشأ لري، نو اقتصادي مشکلات دا ډول مشکلات منځ ته راوړي چې بالاخره کورني تاوتریخوالي هم ډېریږي ورپسې. او دا یو کوچنی مثال دی چې ما تاسو ته درکړم. دا ډول مثالونه زمونږ متاسفانه په هغه ولایاتو کې چې هلته د رسنیو لاسرسی ډېر کم دی، خلک رسنیو ته لاسرسی کم لري او د هغوی د مشکلاتو څخه هیڅوک خلا خبر نه دي. هغوی د دې مشکلاتو چې موږ تاسو یې په اړه بحث کوو یو په دوه برابر کېدای شي مشکلات ولري، خو حتی دوی دا اواز هم نشي پورته کولی او نه یې داسې مرجې شته چې د دوی اواز پورته کړي. زه هیله دا لرم چې بالاخره د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې دا ډول مشکلاتو ته خاتمه ورکړل شي.
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه اغلی څنګه لمر او اغلی اوریا خیل، چې زموږ سره په اخر کې رابطه قطع شوه د تلیفون له بده مرغه، او میرمن وردک چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.